نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين نن بإن شاء الله من سورة يوسف د آیا نمبر 21 نه واخله د 35 پورې آیتونه کوو یعنی د 21 آیت نه واخله د 35 آیت پورې اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو او بیا به انشاءالله مونږ تفسیر کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال او اویل الذي هغه چاچی اشتراه اخسته و هغا من مصر ده مصرنا لمرأته خبل خزیتا اکرمی پا عزت سر ورکڑا مثواه زیدولا عسا امید ده ان چی ینفعنا هغا فایده را کری منگلا او یا نتخیده منگ با جوڑ کرو ده ولدا زید وكذلك او دغشان مكنا زيور كرومون ليوسف يوسف لا في الارض بزمككي ولنعلمه او زكت من اخا يهاغتا من تأويل ده حقيقتنا الاحاديث ده خبرو يعني ده خوب تعبير بيانوال والله او الله تعالى غالب غالب ده یعنی زورور دی علی امره پخپل کار باندی ولیکن او لیکن اکثر الناس خلق لا يعلمون نهغ علم لری ولما او چکل بلغا هغا او رسیدو مونگا خلقم وایو کنا چی بالغ شو نو دا داغی ندی بلغا لفظ اشده خپل زوانیتا او اشد وایی چی یعنی آغا پا شدت باندی وی پا پیک باندی وی زوانی اشده خپل زوانیتا و آتیناه ورکرو منحغول حکمن حکمت پا بریکات کیو لیکی دا فیصلو و علم او علم و کذالک او دغشان نجزی منجزا ورکو المحسنين احسان كول والولا ورا ودته او دوك كوودي التي هاغ خزي هو هاغ في بيتها دا چاپا كور كيچي وو دا چاپا كور كيچي وو عن نفسه دا هاغو دا نفسنا وغلقتي او هاغي پا خطر قيسرا بندي كري الابواب دروازي وقالت او هغي ويل هيت لك راشتو قال هغو ويل معاذ بنا الله دا الله انه بشك هغا ربي رب دي زما احسنا هغو خجور كرو مثوايا زي زما انه بشك هغا لا يفلح نهغا كاميابي وركبي الظالمون ظالمان لا ولقد او البت بشك همت هغه خزی اراده وکړه به دهغه وهم او هغه به اراده کړی و به دهغه او دلته ده هم یا همت لفظ استعمال شوی دی نو دا د مضبوطی اراده د پاره راځي چې کله تا ساکن په اخر کې راشي لکه په همت کې چې دی نو د دې مطلب وی مؤنث یعنی د خزی خبره کیږي او بیا د دینه د بهینه پس چې بیا د وهم راغی د میم مشدد سره نو دا د سړی د پار راغی وهم او هغه اراده کړی و او هغه به اراده کړی و بها د هغه لولا کچرینوی ان چی را هغه لیدلی برهانا برهان یعنی روخانه دلیل ربه د خپل رب کذالک دغشان لنصرف زکه چې مون وګرځو عنه د هغونه السوء بدی والفحشاء او بهیایی انه بشک هغه من عبادنا زمون د بندیانو نو المخلصین منتخب شوی واستبقا او دلته په اخر کې الف راغلی دی دې مطلب دی دا د دوو صیغه ده او هغوی دواړو منډه کړه البابا دروازې طرف ته وقدت او هغه خزی اوشلوو دا قدت لفظ چې دی دا د قد نه دی قاف دال دال د دې روټ دی قد وایي چې په اوږدو باندې اوشلیږي چې څنګه اوشلیږي په اوږدو باندې قمیصه قمیصته هغو من دوبورین شانه والف یا او هغوی دواړو بیا موندو دلته بیا پکې الف دی په اخر کې او هغوی دواړو بیا موندو سیدها خاوند هغې او دلته چې د ها دا صیغه راغلې ده دا د ښځې دپاره راځي نو سیدها خاوند هغې سید وایي سردار ته یا خاوند ته لدا سره الباب د دروازې قالت هغې وویل ما سودا جزاء بدلا من د هغو چې اراده اراده وکړي بی اهلیکا ستا د کور والا سره اهل څوک وي کور والا سو ان د بدی الا مگر ان چې یسجنا هغه قید شي او یا عذاب سزا په بریکټ کې ولیکئ ورکړی شي علیم دردناکه قال ویل هیا هم دی راودتنی دوکه کولم زو او دا چې دی نو دا هم مؤنث دی ځکه چې تا ساکن ده پکې عن نفسی زما د نفس نه وشهیده او گواهی ورکړه شاهدون یو گواه من اهلیها د هغې د کور والونه ان کچری کانه وی قمیصه قمیص د هغو قده شلیدلی من قبلین د مخینه فصدقت نو هغه رښتینې ده دلته وګورئ په اخر کې تا ساکن ده نو دا د ښځې دپاره دا صیغه استعمال شوې ده وهو او هغه من الکاذبین د دروغجنو نه دی و ان او کچری کان وی قمیصه قمیص د هغو دلته په اخر کې هو نوټ کړئ دا د سړي دپاره راځي قده شلیدلې من دوبورین نشانه فکذبت نو هغه دروغجنه ده بیا تا ساکن ده نو دا د ښځې خبره کیږي وهو او هغه من الصادقین د رښتینو نه دی فلما نو چې کله را هغو کتل قمیصه قمیص د هغو دا بیا مذکر دی هو دی په اینډ کې قده شلیدلی و من دوبورین د شانه قال هغو وویل انه بېشکه ده من کیدکن ستا د مکر نه دی ان بشکه کیدکن مکر ستاسو د ښځو عظیم ډیر لوی دی یوسف ای یوسف اعرض مخو ګرځوه یعنی معاف کړه عن هذا د دینه واستغفری او تو بخنه وغواړه واستغفری او تو بخنه وغواړه لذنبک د خپل ګناه انکی دلته تاسو نوټ کړئ د کاف د لاندې کسره ده زیر دی بې شکه تو یعنی ښځې ته خبره کیږي کنتی یتو من الخاطئین د خطا کارونه وقال او وویل نسوتن چې دی نو دا هم جمع دی او نسا چې دی نو دا هم جمع دی او د دې واحد چې دی نو هغه امراتن دی یوې ښځې ته څه وایي امراتن او نسوتن ډیرو ښځو ته وایي او دغه شان مونږه النساء لفظ هم ویلے دے یا نساء نو دا دا دیر و خزو دا پارا رازی فی المدینتی پخار کی
امرأتو خزی
العزیزی دا عزیز تراویدو هغدو کور کوی فتاها خپل غلام لا عن نفسه دا هغی دا نفسنا قد بشک شغفها بقابو کری دا هغا حبا محبت ان بشک من لنراها من وینو هغا فی ضلال پا گمراهی کی مبین خپخکارا فلما پس چکلا سمعت هغی باوریدو تا ساکن نوٹ کری پاخر کی دا خزی دا پار راغلی دا بمکرهن مکر دا هغا خزو یا پیغور دا هغا خزو ارسلت نو هغی اولیگو پا بریکت کی اولی که قاسد الیهن دا هغوی طرفتا و اعتدت او تیاری کرو لهن دا هغوی دا پارا متکان یو مجلس تا تکیاگانو و آتت او ورکرا کل هری واحدتن یوی خزیلا من هن پا هغوی کی سکینن چارا مونچواتا چھوڑکای وایو وقالت وقالتی او ای ویل پبریکت کیولیکای یوسف تا اخرج رعوزا علیهن پا هغوی بانی فلما نچکلا رأینه هاغ خزو اولی دو هاغ اکبرنه نو هغوی تا لویخ کارشو یعنی متاثر شوی داغونا دا خائصنا وقت طعنا او پریکل ایدیهن لا سنخفل وقلنا او هغوی اویل حاش لله بناد الله یا پاکی دا الله ما نده هذا دا بشرن یو انسان ان نده هذا دا الا مگر ملکن فرشتا چی کلا پلام بانی فتح راشی نو دا فرشتی دا پار رازی او ملک چی ده نو دا بادشاہ توائی چی دا زیر سر کس را سر راشی نو بیا بادشاہ توائی او چی دا زور سر راشی نو فرشتی توائی کریم معززا ملکن فرشتا کریم معززا
قالت حغی ویل
فذالکن پس داده الَّذی هاغ سڑی چی لمتننی تاسو ملامتک ولمزو فیه پدی کی ولقد او البت بشک راوتوه ما دے دوک کول غختل عن نفسه ددون نفس بارکی فستعصما پس هغه بد شو ولئن او البت کچری لم نا یفعل دے اکری ما دسوچی
آمره
زو حکم ورکوم دولا لیس جنن البته هغه به ضرور قید کړي شي ولا یکون او البته هغه به شي من الصاغرین د ذلیل خلقونه قال هغه ویل ربی ای زما رب السجن قید خانه احب زیات خوښه ده الی زما مما د هغې نه چې یدعوننی دا را بلی ما الیه طرف ته د هغې وَإِلَّا أَوْ أَغَرْكُنَا تَصْرِفُ تُلَرِكْلِ عَنِّي زَمَانَ كَيْدَهُنَّ مَكَرْ دَهَغِي أَسْبُ نُزُبَ مَائِلْشَمْ يَا زُبَ كَوْغْشَمْ إِلَيْهِنَّ تَرَفْتَ دَهَغِي وَأَكُنْ أَوْ زُبَشَمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ دَجَاهِلَانُنَا فَاسْتَجَابَ پَسْ دُعَا پَسْ قَبُولَكْرَا فاستجاب دعوی چې الله تعالی جواب ورکړي الله تعالی کله جواب ورکړي چې مونږ کله غوته دعا وکړو ناغه زمونږ دعا قبول کړي نو فاستجاب پس قبول کړه په بریکټ کې ولیکي دعا له دغه ربه دا غرب فصرفا نو هغه وګرځو عنه دغه نه کیدهن مکر دغه خزو او دا هن چې دی کنه دا د ګڼو ښځو د پاره راځي د جمع صیغه ده انه بېشکه هغه هو هم هغه السمیع ښه اورېدو واله دی العلیم ښه علم واله دی ثم بیا بدا ظاهر شو لهم د هغوی د پاره من بعدي فاستها غينا ما سوچي رأو هغوي ولدل الآيات نخي ليسجننه البته غب ضرور قير كوي هغا حتى هين دا يو وقت پوري. الحمد لله دا دي زي پوري زمون ننائي ترجمنا او اس با انشاء الله من دا دي آياتون تفسير كوو دا آية نمبر 21 نواخلا دا 35 پوري. د دین مخکې مونږ په دې صورت کې ویلي وو چې یوسف علیه السلام خپل خوب خپل پلار ته ووی او پلار هغه منع کړو چې دا خوب چاته مه بیانوه. او په تیر سبق کې مونږ د خوبونو په قسمونو باندې هم خبره کړې وه او مونږ دا هم ویلي وو بیا مونږ دا هم وویل چې څنګه د هغو رڼو په دې خبره باندې چې څنګه د هغو د رڼو په دې خبرو باندې حسد پیدا شو په دې خبره باندې حسد پیدا شو چې یوسف علیه السلام له ولې اهمیت ورکړی کیږي چې دی ولې په پلار باندې دومره ګران دی. نو هغوی یو چالو چلوه یوه منصوبه یې جوړه کړه او هغه د شر منصوبه وه چې یوسف علیه السلام قتل کړو، لیکن الله تعالی په هغوی کې داسې یو ورور پیدا کړو، د یو ورور په زړه کې دا خیال واچوه چې یوسف علیه السلام مه قتل کوئ بلکې چرته لرې وغورځوئ. نو هغوی د پکنیک بهانه وکړه، خپل پلار یې په دې خبره باندې مجبوره کړو چې یوسف علیه السلام زموږ سره ولېږه. او یوسف علیه السلام چې وو نو هغه په خپل پلار باندې ډېر ګران وو او پلار یې د هغو نه بغیر نه شو پاتې کېدی. لیکن چې کله د هغو بچو ډېر اصرار وکړو او د هغو سره جواب نه وو، نو هغوی یوسف علیه السلام ولېږو د هغوی سره. او بیا هغه څه وشو د سونه چې د یعقوب علیه السلام ویره وه چې دوی به یوسف ته نقصان ورسوي. او پلار ورته ویلي هم وو چې هسې نه چې تاسو د دونه بې خبره یې او شرمخ راشي او دی وخوري. هلته شرمخان ډېر عام وو او دې وروڼو د یوسف علیه السلام سره ډېر بد سلوک وکړو، په لاره باندې ووهو، وټکوو، هر یو ته یې فریادونه کول، لیکن داو خبره یو کس هم وانه اورېده. د دې نه پسې دی په یو شړ کوهي کې وغورځوو، هغې ته جوب وایي، هغې ته یې وغورځوو. په ځینې روایتونو کې راځي چې جبرائیل علیه السلام دی په کاڼي یا نګټې د پاسه کېنوو، د دو مدد یې وکړو او بیا الله تعالی د هغو په زړه کې الهام وکړو. په زړه کې خیال راغی چې یوه ورځ به داسې راځي چې تاسو به دوی ته هغه ورځ را یادوی او دا عمل به د هغوی هېر شوی وي. وروڼو یې دا کار وکړو او واپس راغلل. پلار ته یې وویل چې یوسف خو شرمخ وخوړو. د یعقوب علیه السلام لپاره دا ډېره غټه صدمه وه، ځکه چې د هغوی د یوسف علیه السلام سره بې انتها محبت وو. لیکن چې کله د هغو مخې ته کورته کېښودی شوه، په کومې چې د هغو وینه لګېدلې وه د یو زناور چې دا د یوسف کورته ده، نو پلار ته یې پته ولګېده چې یوسف علیه السلام ژوندی دی، ځکه چې کورته صحیح سلامت وه، شلېدلې نه وه. هغوی چې دا لا څنګه شرمخ وو چې کورته یې ترېنه لرې کړې ده او بیا یې هغه خوړلی دی. او هغو ته د یوسف علیه السلام د خوب په وجه هم پته وه چې هغه رښتینی خوب وو او هغه به رښتیا کېږي. نو هغو صبر کول خوښ کړل او هغو وویل والله المستعان، او دا ډېره ښکلې کلمه ده، هم الله دی چې د هغونه مدد غوښتی شي او واقع هم الله دی چې په هر قسم حالاتو کې د بنده مدد کوي. د دې نه پس مونږ وکتل چې د هغه ځای نه یو قافله تېرېده. هغه قافلې یوسف علیه السلام بیا موندو او د ځان سره بوتلو، او په هغه زمانه کې به انسانان خرڅېدل. یوسف علیه السلام یې راوستو او په بازار کې خرڅ کړو په ډېر کم قیمت باندې، ځکه چې هغوی یوسف علیه السلام نه پېژندو چې د دې انمول هیرې څو قیمت دی. هغوی که د ټولې دنیا قیمت هم ورکړی وی، نو د یوسف علیه السلام قیمتي نه شو پوره کولی. اوس یوسف علیه السلام د هغوی پر هم کرم باندې وو. هغو څه شور شرابه ونه کړه، ځکه چې هغه به چرته تلو که واپس کور ته تللی وی، نو وروڼو به هغه قتل کړی وو. نو په دې وجه یوسف علیه السلام خاموش شو. او په ځینو ځایونو کې راځي چې صرف په شل درهمه باندې خرڅ کړی وو. او مونږ خبره په دې ځای ختم کړې وه چې قافلې والو قافلی والا وی چې دې زر خرڅ کړو هسې نه چې د دو خاندان والا را پیدا شي چېرته اوس د دې ځای نه چې هسې نه چې د دو خاندان والا را پیدا شي او دې زمونږ نه واپس بونه ځي. اوس د دې ځای نه مونږ ته د دې خبرې پته لګي چې بعضې وخت خلک ډېر قیمتي وي، د هغوی ډېر غټ قیمت وي، لیکن د دنیا سره د هغوی قدر نه وي. نو د دې خبرې فکر مه کوئ چې فلانی زه اونه پیژندم او زما قدر یې ونه کړو. اوس زه په څنګه حالاتو کې ګیره شوم او ما خو داسې ورځې چېرته لیدلې نه دي. نو د داسې خبرو سره مه ډیپرس کېږئ، ځکه چې زموږ نه ډېر ښه خلک وو چې په هغوی باندې ډېر ګران حالات راغلي وو. نو د یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام په ژوند کې ډېر غټ سبقونه دي، او که د دې قصې دا سبقونه مونږ په خپل ژوند کې شامل کړو نو د دې سره زموږ په ژوند کې ډېره بهتري راتلی شي او ډېر څه بدلېدی شي. نو دا قصه د ماشومانو یا قصې په شان مه وایئ، بلکې د دې نه مونږ ته د خپل ځان لپاره سبق حاصلول دي. په دې کې د الله تعالی ډېرې غټې نښې دي، آیات دي، د هر عقلمند بنده لپاره پکې سبق دی چې هغې د دې نه اخیستی شي. اوس د یوسف علیه السلام یو نوی ژوند شروع شو او هغه ژوند دی پاتې شو، یعنی هغه زوړ ژوند چې و هغه پاتې شو، دا هغو چې کوم د نازبینتوب ژوند و. بیا هغه ورځې پې هم تیرې شوې چې په کوهي کې لاندې پروت و، او بیا دومره لرې لاړو چې مصر ته ورسېدو. که تاسو په نقشه کې وګورئ نو مصر او فلسطین ډېر لرې لرې ملکونه دي. قافلې به دا فاصله په څومره ورځو کې وهلې وي. داسې ځای ته راغی چې هغو ته د دې خبرې پته نشته چې مخکې به را سره څه کېږي، او سوچ کوئ چې یو داسې هلک چې ډېر ناز او نعم کې لوی شوی و، چې ډېر په ناز او نعم کې لوی شوی و، او بیا هغه په بازار کې خرڅ شو، داسې وړه خبره نه وه. اوس مونږ ګورو د نن ورځې آیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر، او اویل هغه سړي چا چې اخیستی و هغه د مصر نه، څوک؟ یوسف علیه السلام. د دې مطلب دی چې کله یوسف علیه السلام د قافلې سره مصر ته ورسېدو نو هلته یو سړی بازار ته راغی او هغه وکتل چې یو ماشوم خرڅېږي، نو هغه سړی هغه ماشوم واخیستو. دا سړی کور ته لاړو او خپلې ښځې ته یې وویل، لمرأته، خپلې ښځې ته هغه وویل چې اکرمي، دې د عزت سره وساته، یعنی دوله عزت ورکړه، مسواه زیدله، د عزت سره ورکړه زیدله. دوخه ښکلې او عزت والا ژوند تیر کړی و، نو هغه داسې ولې وې؟ د هغې وجه دا وه چې هغه یو غلام اخیستی و، او د غلام خو د سره څه حیثیت نه وي. په هغه زمانه باندې به د غلام ژوند هیڅ ژوند هم نه و. خلکو به د غلامانو سره ډېره بدسلوکي کوله. هغه به ورته داسې ښکارېدو لکه یو ځناور چې وي. د غلام به سمرزي نه وه، او نه به ورله سو عزت ورکړی کېدو، او نه به د هغو سو خاص مقام و په معاشره کې، هیڅ هم نه. د هغو کار به صرف دا و چې خپل مالک ترېنه خوشحاله وي. چې کله هغه داسې وویې خپلې ښځې ته، نو دا یوه عجیبه خبره وه چې دوله عزت والا ځای ورکړه. او دا سړی یو ډېر غټ سیاستدان و. د دو داسې عهده وه چې د بادشاه نه یو درجه لاندې و، یعنی د وزیر و. او په دې قصه کې دو ته عزیز ویلی شوی دی. دا د دو د عهدې نوم و په کومه باندې چې دی و. نو د غټو خلکو سره وخت چرته وي چې په کور کې په قلاره باندې کینی، بچی راوړو د ځان سره، او خزیله هدایت ورکوي، هغې له انسټرکشنز ورکوي، عسى ان ينفعنا، امید دی چې دی به مونږ له فایده راکړي، او نتخذه ولدا، او یا مونږ به دی خپل زوی جوړ کړو. په تفسیرونو کې دا خبره راغلی ده چې دا عزیز مصر ډېر هوښیار سړی و، او ډېر صاحب فراست و، ځکه چې هغه شی چې قافلې والا ونه پیژندو دی عزیز مصر هغه وپیژندو. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په دنیا کې درې داسې کسان دي چې هغه ډېر صاحب فراست واله دي. فراست وایي فراست یا فراسه، سیرا ساوائی چی بندر دیر دورندیش وی دورندیش پی جنه کنا چی داغو سوچ چی وی کنا اگر دیر دلری پوری رسی دورای ور تا هر سو پا نظر رازی ذهنی طور نو عبدالله بن مسعود وایی چی دری کسان صاحب فراست والدی چی اگر دیر اقل مند ثابت شوی دی یو دی عزیزی مصر چی اگر یوسف علیه السلام سنگ اولی دو نو اگر او پی جندو چی دا یو خاص بنده دی زکا ی خپلی خزی تا داسی وی او دوی مر شعیب علیه السلام لور سفورا وا هغه د موسی علیه السلام په باره کې خپل پلار ته وی چې بابا جانه دوله نوکری ورکړه دې طاقتور هم دی او امانتدار هم دی او دریم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه د ځان نه پس حضرت عمر رضی الله عنه خپل خلیفہ جوړ کړی وو نو هغه هم یعنی دا خبره د مخکنه یعنی هغه هم په دې خبره باندې د مخکنه پوه شوی وو چې دی یو ښه خلیفہ جوړی دی شي نو دا یو ډیره غټه خبره وی چې کله څوک یو کس وویني او هغه ته دا اندازه ولګي چې دا د کار بنده دی یا په دو کې دا د خوبی دی نو هم دا وجوه چې عزیزی مصر خپلې خزیته داسې خبره وکړه وكذلك مكننا يوسف في الارض او دغشان مونږ زای ورکړو یوسف لا پزمکه کی یعنی مونږ یوسف علی السلام بچ کړو بیا مو د کوهینا را وستو او مصر ته مو را ورسو او د دو په کور کې مو ور لزای ورکړو د چا په کور کې د عزیزی مصر په کور کې او مونږ په دې طریقه باندې یوسف لزای ورکړو پزمکه کی هغه مو استابلش کړو ګوره هغه له یو خخ کلی او عزت والا مقام الله تعالی ورکړو او هغه د څنګه حالاتو نه راوتی وو د ورونو د بدسلوکۍ نه او د هغوی د حسد نه مو ورله خلاصۍ ورکړو ورونو ورته نقصان رسوو نو د هغوی د مټي نه مو آزاد کړو او د دې نه پته لګي چې حسد کول واله صرف خپل ځان لا نقصان ورکوي پکار د چې هغه د خپل ځان د کامیابۍ کوشش کوي کو هغه ډیر هم بل ته د نقصان د رسولو کوشش وکړي نو کیږي به هغه چې سود الله تعالی مرضی وي او الله تعالی غواړي هغه په حسد کې داسې سوزي چې د هغو دا خیال وي چې زه به بل ته نقصان ورسوم حالانکه هغه خپل ځان ته نقصان رسوي نو الله تعالی هغو له په ځمکه کې عزت والا مقام ورکړو که الله تعالی غوښتې نو په هغه حال کې پرېښودی شو د چا غلام به جوړ شوی وو یا به بزنسمن جوړ شوی وو لیکن هغه یو داسې ځای ته را ورسوو چې د هغو دپاره یې اسانتیا پیدا کړه عزیزی مصر په خپله وایي چې دوله عزت والا ځای ورکړه د یوسف علیه السلام دپاره څومره اسانه شوه ان مع العسر یسرا بې شکه په هر مشکل پسې اسانی ده لیکن بعضې وخت چې مونږ په یو مشکل کې یو نو داسې مونږ مصروف شو چې په خواو شا کې مو کومې اسانۍ وي هغه راته په نظر نه راځي نو بې شکه چې کله مشکلات راشي نو ورسره الله تعالی د اسانۍ دروازې هم کلاوهي لیکن د کتو دپاره هغه نظر په کار وي سوچ کوی دا غرور د قتل سازش جوړ کړی وو د هغې د منځ نه الله تعالی څنګه خیر را وویستو هغوی غوښتله چې دی ژوندی پاتې نه شي او الله تعالی هغه کوم خوا ورسوو د عزیزی مصر کور ته هغه یو محل ته ورسېدو هغه دغه ځای نه و یعنی یو عالیشان ځای ته را ورسېدو او هغه دومره نږدې شو یو ډیر اوچت انسان ته او د هغو نه ډیر څه زده کړل او دا د هغو د راروان وخت لپاره ډیر ضروري و د هغو د لاندې ورته د ټریننګ موقع میلاو شوه نو په دې طریقه سره هغه حکومتي ادارو ته نږدې شو حکومت والا ادارو ته نږدې شو سوچ کوی که یوسف علیه السلام په فلسطین کې وینو زیات نه زیات پسو جوړ شوی وو یو شپنکې یو ګډبه دې ځای ته خو به نه و رسېدلی که نه یو حدیث دی چې په هغې کې ډېر غټ امید دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ښه ورځو انتظار کول هم عبادت دی د خورزو انتظار کول هم عبادت دی. چې انسان مایوس کیږي او هغه وایي چې زه په مشکلاتو کې یم، لیکن ښې ورځې به راشي او دا ګران وخت به هم تیر شي، نو د ښو ورځو انتظار کول هم د هغو دپاره عبادت جوړ شي. سبحان الله. نو هغه دې امید نه پرېږدي، هغه دې د الله تعالی نه ښه امید ساتي، په الله دې یقین ساتي چې الله عز وجل به د هغو ورځې بدلوي او چې هغه راضي شي په خپل حالت باندې، نو الله تعالی هغو له ښځه یې ورکړو، او دا و د الله تعالی تدبیر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، او ځکه چې مونږ هغو ته د خوبونو بیانولو خیو، ځکه چې مونږ هغو له د خبرو فهم د خبرو حقیقت هغو ته وخیو، او دا هم یو ډیر ژور علم دی، او دا یو داسې علم دی دا په یونیورسټي یا په کالج کې بنده نشي حاصلولی. دا هغه علم دی چې بنده ته د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ملاویږي، او د خبرو د تعویل دا هم مطلب دی چې هغه به ډیرې خبرې زده کړي، په ټولو ضروري علمونو به پوه شي، او هغه علم به زده کړي، د وحی الهي علم به هم زده کړي. والله غالب على امره، او الله تعالی غالب دی په خپلو فیصلو باندې، یعنی هغه چې څه هم فیصلې کوي نو هغو ته ډیره ښه پته ده چې هغه څه کوي. د هغو فیصلې هسې بې فایدې نه وي، په دې دنیا کې په دې جهان کې چې څه هم کیږي نو دا د هغو د تدبیر سره کیږي. د خلکو دا خیال وي چې دا هر څه هسې اتفاقا کیږي، چې هغوی دې کوهي ته ارتاو کړو نو د اتفاق سره قافلې دې اوچت کړو، هغوی دې په اتفاق سره ولیدو او راوستو یې، او هلته د عزیز مصر دې خوښ شو او هغو کور ته راوستو. نو داسې نه ده، دا هر څه چې وو دا د الله سبحانه وتعالی تدبیر وو، د هغو پلانینګ وو، او هم دغه شان به کیدل. نو موږ له دې خبرې ته سوچ پکار دی چې زما سره څه هم کیږي یا په دې کائنات کې چې څه هم کیږي نو دا اتفاقي خبرې نه دي. الله تعالی غالب دی په خپل کار باندې، دا دنیا د هغو ده او د هغو په حکم سره هر څه چلیږي. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، او لیکن اکثر خلق په دې خبره باندې نه پوهیږي. دا خبره تر نه هېره شي، خلق وایي چې کو داسې ما کړی وو نو دا کار به داسې شوی وو، کو داسې مې نه وی کړی نو داسې به نه و شوی. نه، دا هر څه د الله تعالی د تدبیر سره کیږي، د هغو په حکم سره کیږي، د هغو د اذن سره کیږي. د دې نه پته لګي چې په الله تعالی باندې توکل کول ضروری دي، د الله تعالی په فیصلو باندې راضی کېدل زده کړئ، چې په دې کې به زما خیر وي، ځکه چې دا د الله تعالی فیصله ده او هغه غالب دی په خپله فیصله باندې. دا او فیصله نه څوک بدلولی شي او نه یې منع کولی شي. کو بنده په دې خبره پوه شي چې هر کار د الله تعالی د اذن سره کیږي، تر دې چې پاڼه هم غورځیږي نو هغه د الله د اذن سره غورځیږي، نو بیا انسان چرته هم نشي پریشانه کېدی. که د چا په دې خبره مضبوط ایمان وي نو آیا هغه بیا ډیپرس کېدی شي چې دا د الله تعالی د پلانینګ یوه حصه ده؟ الله تعالی بنده مضبوطوي، او د دې دپاره هغه بنده د مشکلاتو نه تیر کړي، او داسې وګڼئ لکه دا چې یو بټۍ ده، او د دې نه هغه بنده تیروي او هغه مضبوطوي، کله د خپل کار دپاره تیاروي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم حالات تیر شوي وو، خلک سوچ کوي چې دا هغه مور ولی وفات شوه. الله تعالی خو هر څه کولی شو، دا هغه پلار به هم ژوندې ساتلی وو، نو هغه به ښه د ناز ژوند تیر کړی وو. نو آیا هغه به د الله د کار قابل جوړ شوی وو؟ آیا هغه به د خلکو په تکلیفونو او مشکلاتو باندې پوه شوی وو؟ د هغوی غمونه به محسوس کړي وو؟ نه، نو الله تعالی هغه مضبوطه وو، او هم دا وجوه چې د مشکل حالاتو نه هغه تیر کړو. په ژوند کې ښې او بدې ورځې ولیدی، نو واقعي الله تعالی بنده د الله تعالی د بنده نه کار اخلي، او چې کله بنده د الله په حکمونو باندې نه پوهیږي نو هغه ډیر پریشان وي، غمجن وي چې داسې ولي وشو، اخر زما سره ولي داسې وشو. بیا هغه ګیلې شکوې شروع کړي، ځکه چې انسان د خپل معمولی عقل سره په سیزونو باندې غور او فکر کوي، او بیا هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا هر څه څنګه وشول او هغه بې چین وي. کو انسان بجای د دې نه چې دا تلاش کوي چې په دې کې څه دي چې زما سره ولې داسې وشوه او په دې باندې سوچ وکړي چې والله علی غالب علی امره، چې الله تعالی غالب دی په خپلو فیصلو باندې. دا د الله سبحانه وتعالی تدبیر دی او داغه تدبیر د هر چا نه ښکلی دی او ښه دی او بهتر دی. دا هر څو داغه د بهترین تدبیر سره شوی دی، نو په دې کې به ضرور بهتری وي او خیر به وي. دا هر څو الله تعالی کړی دی، نو بیا زه څنګه شک کولی شم؟ که زه پې نه پوهیږم نو هیڅ خبره نه ده. دا خو د رب کائنات فیصله ده، دا فیصله د رب العالمین ده. ګورئ کنه، بعضی وخت یعنی بعضی وخت بنده یو خوږ بنده د دنیا نه لاړ شي او هغه سوچ کوي چې په دې کې به څه خیر وي. په دې کې هیڅ خیر نشته. دا ستاسو او زما کیلکولیشن دی، دا زموږ حساب کتاب دی، کوم چې موږ د خپل ذهن سره کوو. چې څومره هم په دې باندې سوچ کوو نو خپل ځان پریشانه کوو، په ډیپریشن کې لاړ شو، بې سکونۍ طرف ته لاړ شو. لیکن چې کله بنده سوچ وکړي چې دا د الله تعالی فیصله ده او په دې کې هیڅ خامی نشي کېدی، په دې کې هیڅ غلطي نشي کېدی، ځکه چې هغه الحکیم دی، دا هغو د فیصلې نه بغیر خو پاڼه هم نه خوځي، نو بیا زما د ژوند فیصله به د هغو د اذن نه بغیر څنګه کیږي؟ نو دا سوچ انسان له ډېره غټه تسلي ورکوي، د مرهم کار ورکوي. نو په هر قسمه حالاتو کې، کو هغه غمونه وي، کو هغه پریشانۍ وي، کو څه مسلې وي، ناکامۍ وي، نو پوه شئ چې الله سبحانه وتعالی غالب دی، زورور دی. دا هغو چې څنګه فیصله وي نو د هغې مطابق بیا ټول اسباب هغه پیدا کړي، ټول اسباب جوړ شي، ځکه چې هغه مسبب الاسباب دی. ګورئ کنه، بیا څنګه قافله راغله او یوسف علیه السلام یې راوچت کړو، ځکه چې الله تعالی هغه د عزیزی مصر کور ته رسوو. نو قافله یې هم روانه کړه، یعنی قافله یې هم روانه کړه کوهي طرف ته. هغوی هغه کوهي ته ولې ورغلل، ولې لاړل؟ زمونږ دا سوچ وي که نه، د دې شاته د الله تعالی تدبیر وي، د هغو پلاننګ وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله تعالی د یو کار اراده وکړي نو د دنیا ټول اسباب د هغې برابر شي، د هغې برابر کړي. خلک سوچ کوي چې دې خلکو سره نوې میلاو شوي نو دا رشته به نوه شوي، بل ځای به رشته راغلي وه، د هغوی سره مو ولي وکړه؟ بیا زموږ نه دا خبره هیره شي چې والله غالب علی امره. نو انسان ده د الله تعالی په فیصلو باندې خپل سر ښکته کول پکار دی. ولما بلغ اشده، او چې کله هغه ورسېدو خپلې ځوانۍ ته، د اشد چې کوم عمر دی نو هغه د 13 کالو نه واخله د 30 کالو پورې دی. د 30 کالو نه پس ځواني بیا غورځېدل شروع شي، بیا هغه ځواني نه وي. چې کله هغه ځوان شو نو آتیناه حکما و علما، موږ هغه له فیصلې کولو قوت ورکړو او علم. حکم سوی حکمت هم د دینه دی او فیصلې او د فیصلې کولو طاقت هم. نو طاقت یا حکومت خدا غو سره نه و، نو هغه له حکمت ورکړو او دا د فیصلې کولو طاقت دی. حکمت ته الله تعالی د طرف نه یو ډیر غټ انعام وی، او هغه چې چا د پاره وغواړي نو حکمت ورله ورکړي. حکمت وایي په خپل علم باندې په صحیح طریقې سره پوهیدل او عمل کول، چې زه به څنګه عمل کوم. علم خو ډیر خلک اخلي خو عمل کول ولله نه ورځي، عمل کول ورله نه ورځي. او دا عمل کول حکمت دی. چې حکمت وي نو عمل هم وي، او چې حکمت نه وي نو بنده ته پته هم نه وي، هغو ته یاد هم نه وي چې عمل وکړي. د دې مطلب دی چې حکمت بیا نه وي، یا علم وي لیکن په صحیح طریقې سره بنده خپل کار نه کوي نو حکمت وسره نه وي. د علم نه بره چې کومه درجه ده نو هغه د حکمت ده. او حکمت هم د الله تعالی نه غوښتل پکار وي چې یا الله مال حکمت راکړي. که علم وي او حکمت نه وي نو بیا د هغو د علم څه فایده؟ او ځینې علما دلته د حکمت نه مطلب نبوت اخیستی دی، چې الله تعالی هغو له نبوت ورکړو، نو الله تعالی هغو له حکمت او علم ورکړو. وكذلك نجزي المحسنين او دغشان مون بدل وركو محسنين لا نيكانولا او محسن چوي نو هغه یو عام نیکس نوي دا د کمال او خوبای د ټول نه اوچته درجه ده او دا هم جاری ساتل وی چې د خنخه درجه ته ورسم انسان د خنخه کولو په تلاش کې وي. یوسف علیه السلام محسن وو نو ځکه الله تعالی هغه له حکمت او علم ورکړو. هم دغه شان مونږ د محسنین قدردانی کوو، یعنی چې څوک محسن وي نو الله تعالی به هغه له علم او حکمت ورکوي. کو علم او حکمت غواړی، یوی کتابی علم او یوی هغه علم چې هغه بنده ته د تقوا او اخلاص په ذریعه ملاویږي، نو دا علم الله تعالی هغه کس له ورکوي چې څوک محسن وي. کچرې تاسو غواړی چې ما ته علم او حکمت ملاو شي، نو د احسان په لیول باندې کار کول زده کړئ. د اوچتې درجې په کمه درجه باندې مه مطمئن کېږئ، مه راضي کېږئ. چې مونځ کوي نو په کمه درجه باندې راضي کېدل، او چې روژه نیسي نو په کمه درجه باندې راضي کېدل. مطلب دا دی چې هغه د کمال په درجه باندې نه وي. په یو بله طریقه مو پوهوم، چې کله تاسو کپړې اغوندئ
نو هغه د محسنین د لیول وي.
د کم لیول وي؟ د محسنین د لیول وي. په هغې کې مونږ هیڅ کمی نه پاتې کوو. دغه شان زمونږ میکپ دی، هغه مونږ داسې کوو چې سو کسر پکې باقی پاتې نه شي. مونږ په هغې باندې هر قسمه پیسې ورکولو ته تیار شو، چې هر یو شی ښه میچنګ وي، چې ښه ښکلی او قیمتي په نظر راځي او ښه ماډرن او د فیشن مطابق وي. او د هر طرف نه په هغې باندې کار کوو چې بهتري پکې راولو. د پرفیکشن په لیول باندې جامه غوندو او میکپ کوو. په هغې کې مونږ د هیڅ قسمه کمی نه راولو، بلکې مونږ وایو چې په هایست لیول باندې وي. بیا ولې داسې وي چې کله د نیکۍ وخت راشي نو مونږ په معمولي نیکۍ باندې ښه مطمئن یو چې ما خو نیکي وکړه کنه، خلک خو دومره هم نه کوي. نو په دې باندې ځان له تسلي ورکړو چې مونږ خو مو وکړو کنه، نو بس دومره پوره دی. صدقه مې ورکړه، بس دومره پوره ده. د چا کو مدد کوو نو بس دومره پوره دی. سبق هم چې وایو نو بس دومره پوره دی. د اکسلنس لیول ته څه ضرورت دی؟ د دنیا په معاملاتو کې مونږ ټول محسنین یو، لیکن د آخرت په معامله کې نه یو. او الله تعالی هغه خلکو له ورکوي چې څوک د محسنین په لیول باندې کار کوي.